د نن ورځې خبری خبرونی سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د خپل سیاسی مخالف عمران خان د زر ټاکنو اعلان غوښتنه رد کړې ده. دا په داسې حال چې عمران خان حکومت ته د ټاکنو د نیټې اعلانولو لپاره شپږ ورځې وخت ورکړی. په پاکستان کې د سیاسي اړې ګړې ترڅنګ د آی ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي بینک او پاکستان ترمنځ د مالی مرستو په سر په دوحا کې خبرې د کمی نتیجې بغیر سر ته رسېدلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور لیکونکي روچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د میرمنو او انجونو په وړاندې د زور زیاتۍ په اړه اندېښنې څرګنده کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ بیا د افغانستان د ملي مساوي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. او د بلوچستان ایالت د صحت چارواکي وایي په صوبه کې د پولیو په ضد کمپاین تر نیمایي زیات سر ته رسېدلی او په پاتې ورځو کې به د پولیو ساسکو ځای انکاري ماشومانو ته کترې ورکول کیږي. ستړي مسي جوړ په خیر. وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته ځا کلسوم کاکړ وړاندې کوم. خبرونه کې شراغلاست لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په مهم سرټکو کې واوریدئ چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کمی سمبلې ته وینا کړې ده او هم دا په داسې مهال چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ته رسېدلې خپل لانګ مارچ ځنډولې او حکومت ته د شپږ ورځو وخت ورکړی دی چې د ټاکنو لپاره دی نیټه وټاکي. هم په دې حق لباندې دا مهال د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شارا سره د سکایپ د لارې ملګری سوي دي چې تفصيلات ځنې اخلو. پیر صاحب جوړ په خیر. پیر صاحب د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کامې سمبلې ته وینا کړې ده، مهم ټکی څه دی؟
څنګه چې تاسو مېډیا د ټول نړۍ خو هغه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو مطالبه رد کړې ده او شہباز شریف په دې موکو ویل چې دی به د چا د فشار لاندې ناراض دي چې څوک اجبر په دې څه فیصله یعنی په حکومت کول غواړي نو دا څه باندې کیږي او چې په دې اکلا یا د راتلونکي انتخاباتو په حق لري اوسو مهم فیصله مې د شہباز شریف ویل چې هغه به د دې پارلمان او په دې پارلمان کې چې کوم حکومتي اتحادي جماعتونه دي د هغې په رضامندۍ سره کېږي. بل چې کوم الزام لګولی دی شہباز شریف نو هغه په عمران خان باندې په پاکستان کې اړیکړې ته وده ورکولو الزام لګولی دی. دا تور هم لګول دی چې تېره ورځ عمران خان د خیبر پښتونخوا صوبې سرکاري وسایل استعمال کړو په وفاق باندې حمله کړې وه او د شہباز شریف الزام دا هم چې عمران خان منصوبه وا چې د وفاق او د خیبر پختونخوا منځ کې تصادم وشي. بل چې کوم هغه الزام لګول دی هغه په عمران خان دا لګول دی چې هغه د خپل لانګ مارچ لپاره یا احتجاجي لاریون لپاره د هغه صوبې چې د کومې صوبې خلکو د ټول نه زیات د ترهګرۍ په ضد قربانۍ ورکړې دي، هلته کې مذهبي جنونیت ته وده ورکړې ده او هلته کې پېښور کې په سیاسي دغه کې دا نارې راپورته کړې چې هغه یو جهاد کې خلکو ته خلک په دې ورغړول چې ګني دا یو سیاسي تحریک نه دی او دا جهاد دی. دا الزام هم شہباز شریف په عمران خان لګول دی. بل اوس څه شی بیروان دی د قانون چې کوم مرکزي وزیر دی رانا ثناء الله هغه دا بیان مخې ته راغلی دی چې وفاق سوچ کوي غور کوي په دې خبره د قانون وزارت نه مشوره غوښته ده چې د خیبر پختونخوا هغه پولیس چارواکي چې هغه ملازمین دي د مرکزی حکومت پای پرونی لاګ مارچ کې برخه اغسته و د عمران خان سره راغلو او په وفاق باندې چړای کړی و لاغي پزت د کاروي لپاره رانه سن الله و چې د قانون وزارت دا مشوره غوښتل شوې ده او بل دا چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا کم کردار او د ارته کې د عمران خان سره چې یو ځای راغلو دغه خلاف د کاروي لپاره چې د رانه سن الله په خبره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د خپل منصب دا وړه کارونه دي نو هم د قانون د وزارت نه دی رائے غوښتل دا چې مرکزی حکومت د دوی په ضد کاروي کول غواړي نو دا به څنګه د خپلوان دی بوزي جی.
او د دې تر څنګ په خوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد چې کوم لانګ مارچ رسېدلې هغه ځنډولې دی، په دې حق له تاسو څخه تفصيلات لري؟
بالکل جی، هغه خو تیر شپه نه وخت د لانګ مارچ او یا احتجاجي لاریون چې دا رسېدلو بیا عمران خان دې ته خطاب وکړ. عمران خان چې کومه خبر وکړه، نو هغه دا وکړه په حکومت دې شپږ ورځې بیاد ورکړی دی او دا خبرداری هم ورکړی دی. حکومت په شپږ ورځو کې دننه د انتخاباتو اعلان نه کړو، نو د عمران خان خبره هغه به ټول قوم چې کوم دی هغه به بیا درته اسلام آباد ته راولي او په اسلام آباد کې به تر هغې ناستې تر څو چې
د دې تر څنګه د پاکستان په پارلمان کې د ټاکنو په هکله ځینې قوانین هم منظوره شوي دي، ځینې تفصیلات لري تاسو؟
دا دوه ډېر مهم قانونونه چې پاس شوي دي، دې حکومت چې پاس کړی دي، یو خو انتخابي ټاکنو کې بدلون راوسته دي. تحریک انصاف حکومت د یو بدلون د لارې اوورسیز پاکستانیان چې کوم دي یا بهر ملکونو کې میشته پاکستانی وګړي تقریبا د اتیا او لکو نه زیات جوړی کی دي، ته دا حق ورکړو چې راتلونکي انتخاباتو کې دي او بچولی شي، او تیر حکومت دا بدلون کړو چې راتلونکي انتخاباتو کې به د کاغذ پر ځای الکترونیکي مشینان کارول کیږي. خو نن د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت چې کوم دوه بدلونونه کړی دي، دا غي د لارې د تیر بدلونونه ختم کړی دي. یعنی یو خدا چې بهر ملکی پاکستانیانو ته کوم د ووټ حق ورکړل شو ختم شوی دی، او بل دا الکترونیکی مشینانو د کارولو امکان هم د قانون سره ختم شوی دی. خو دا قانون چې کوم مرکزی وزیر دی اعظم نظیر تارڼ هغه دا اعلان کړی دی چې د دوی حکومت به دا موجوده بهر ملکي پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکوي، خو دې لپاره به یوه بېله تګلاره جوړیږي او د سپیکر په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه شوې ده. د دې هم چې کوم بل یو مهم قانون سازی نن شوی ده، هغه د اعتصاب قانون کې بدلونونه شوي دي او ډېر لوی بدلونونه شوي دي. دا غي د لارې یو خو د اعتصاب اداره چې د آینده لپاره کوم یو ملزم نسی، هغه به سندیر شته ساتلو کې عدالت ته پیش کړي. بل دا چې تر څو هغه باندې مقدمه نه جوړه شوي، نو نه د اعتصاب اداره به میډیا ته دا په حق له تفصیلات نه ورکړي. بل دا چې شپږ میاشتو کې نه پابند کړی دی چې هغه به انکوایري کوي او مقدمه به شروع کیږي. او د ټول نه چې کوم لویه خبره ده هغه دا ده چې کوم سرکاري ملازمین دي تر هغې به پاغې باندې نیب لاس نه چوي تر څو چې نیب سره کوټلې شواهد نه وي. دا هم یو ډېر مهم قانون سازي نن د اعتصاب ادارې کړی ده، او د قانون مرکزي وزیر ویلي دي چې سپریم کورټ هم دوی ته څو وارې ویلو هر حکومت ته چې د نیب قانون انتقام لپاره سیاسي کاروایو لپاره کارول کیږي. د دې بدلونونو سره د قانون مرکزي وزیر ویلي دي چې د دې قانون به غلط استعمال راتلونکي کې نه کیږي.
استاذ خدیر مننه پیرولا ترسه
رباني.
کتونکو تاسو هم د پیرولایت شاه صاحب زخه تفصيلات واوریدل، هم دا چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد خپل چکم لانګ مارچ او یا حقيقي ازادي مارچ او غي زندول دي، په دې کله باندې د کارکونانو په ټولنیزو رسنیو باندې خبرګون مخته راغلي دي، چې هم ارشد مومند داسته تفصيلي ریپورت وړاندې کوي.
وتلی خبريال تلت حسین په ټویټر لیکلی عمران خان ته ویل شو چې د خلکو شمیر د سره کم دی، چې کوم اندازه واغې تعداد ته نږدې هم نه دی او ځان مشرمنده کوه. د دغه خبر وروسته عمران خان د خپل کور بنګاله په ل روان شو. تلت حسین دا نه پډاګه کړي چې دا خبره ورته د چا لخوا شوې وي. پیخور کې خبريال جمشید باغوان په ټویټر لیکلی عمران خان بنګاله ته نه دی تللی، پیښور ته واپس په سرکاري هليكاپټر کې راغلي دي. د دې خبر تصدیق یا تردید صوبای حکومت نه دی کړی. شهزاده غیاث شیخ لیکلي عمران خان، نواز شریف او زرداری ستاسو خیرخواه نه دي، د دوی د سیاست پریکړې په لوړه کچه کیږي او دوی په دې ځغل کې چې څوک به ټاکل کیږي. مهرباني وکړئ خپل ژوند او راتلونکي مه قرباني کوئ. د عمران خان د حقيقي ازادي مارچ په اړه په ټویټر د دې هشټګ لاندې نږدې 1.5 میلیونه ټویټونه شوي دي. خبریال او سیونکو عبدالله مومند دی وته ویل د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ کمپاین په ټولنیزو رسنیو تیز روانو، خو په میدان کې بیا هغه عمر برخوال نه موجود.
د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې دی هغه ډیر اربن کلاس دی، مطلب زیاتره چې دی هغه په خارونو کې دی یا هغه نوجوانان دي چې موبایل ته اکسس دی.
عمران خان په خپل جلسو کې ویلي دا احتجاج نه جهاد دی. خبریال متی الله جان لیکلي عمران خان جهاد په دوو برخو کې تقسیم کړ. تنزیه لیکلي په اولنی پړاو کې 1,00,000 خلک ستړي شو، هغه واپس کړي شو، او دویم پړاو کې به شپږ ورځې پس 1,00,000 خلک بیا اسلام آباد ته راځي. وتلی خبریال حمید میر پوښتنه راپورته کړي دا څه وشو ولی وشو تپوس د چانه وکړو په سوشل میډیا پال او د ځوانانو حقونو لپاره کارکونکي شفیق گیګانی دی وته ویل د عمران خان په سوشل میډیا کمپین کې مشینی ټویټر اکاونټونه هم کارول کیږي کوم چې مخصوص هشټګ والا ټویټونه په خپل دوباره ټویټ کوي او د ترڅنګ ورسره ګڼ شمېر هغه خلک هم په ټولنیزو رسنیو ملګری دي چې خپل کارونه روزګارونه کوي په سوشل میډیا کلکه مرګرتیا کوي خو بیا دغه سي احتجاجونو کې د برخه خښستو د لپاره نشی راتلی
نه زیات خلک چې کوم فزیکل د ګرمۍ د وجې یا خپل مصروفیات د وجې هغه فزیکلی شرکت نه کوي هغه بیا سوشل میډیا چې کوم هغه استعمال کوي په سوشل میډیا باندې چې کوم خپل خبره دا وړاندې کوي
د عمران خان په لویانو د مارچ د ختمېدو په اړه په ټویټر کوم بحث نه دی کړی زیات ټویټونه 13 شپه د پولیس د تشدد په اړه کړی دی او د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه لیکلی عمران خان یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د نورو سیاسي جماعتونو مشرانو نه لوړ مقام لري د پاکستان مفاد په خپل مفاداتو مقدمو ګنل او ګټه به د پاکستان په برخه وي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي هم تاسو ته خبرونه کی وړاندې کوو چې تر ورځ د پی ټی آی یا د تحریک انصاف ګوند د مردان کارکونکو سید احمد جان چې اسلام آباد لاریون ته د تک په محل د اٹک د پل لاندې غورځېدلې او مړ شوی دی په دې کله باندې د هغه کورنۍ وایي چې 15 ماشومان دریلکان او دوی انجنیر یتیمان شوی دی او احمد جان یو وزنی د کور د غټي وټي ور سړی ولو په دې کله باندې ارشد حسین او ریاض حسین یو ریپورت تیار کړی دی د دوی د ژوند په کله باندې تاسو وړاندې کوو
دا د مردان ویلی دیرش کلن سید احمد جان دی څوک چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف په لاریون کې د اٹک پل څخه لاندې د غرزی دوروسته مړ شوی وو د بی مشر ورور محمود جان وایي د ورور نه یې 15 ماشومان یتیمان پاتې شوی دوی وایي سید احمد جان د کباړ کار کول او یوازینه د خپل کور د ګټي ذریعہ وا
نه منډه والی زالې چې کینو دا ورکر کوي نو ورکر د پاره پکار داده چې دا ورکر تاسو بیا وشي او چې نه داسې تاسو ته خپل ورکر نه کیږي نو لکه خبره دادې چې بل ورکر به بیا سوال ځان ساتي چې زما تاسو نه شنو د دې تاسو نه شنو سوال به د بل څه تاسو شي
13 ورځ د مرکزی حکومت په ضد د تحریک انصاف په لاریون کې تر ټولو زیات ځوانان د خیبر پښتونخوا څخه تللي وو په سوشل میډیا لیدل کیږي چې د پی ټی آی کارکونکو لوی دلی ځوان احمد جان په لاسو کې اخستي او د هغوی د بشکولو هڅه کوي نن په مردان ضلع کې د دوی جنازه وشو خو د دوی خپل خپلوان او ځای اوسیدونکو وایي په دې جنازه کې د تحریک انصاف کوم مرکزی غړی ګډون نه دی کړی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د سوشل میډیا د لارې وایي دوی د سید احمد جان په مړینه باندې غمجن دي او د هغوی د کورنۍ په غم کې شریک دي دوی وایي د هغوی کورنۍ به یوازې نه پرېږدي د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی په احتجاج کې د سیاسي او سرکاري کارکونکو په مړینه غم او خپګان څرګند کړي دوی وایي په پاکستانی سیاست کې چې کوم عدم برداشت او تاوتریخوالي ته وده میلاو شوی دا په ټول هیواد کې سیاست او جمهوریت ته نقصان رسوي حیدر خان وایي په دې لاریون کې تر ټولو زیات پښتون او ځوانانو ګډون کړي او داسې احتجاج نه دی پکار چې د خلکو ژوند ته نقصان ورسوي
چې کوم مارچ شوی دی نو اکثریت خلک هغه چې کوم زمونږ د پښتونخوا نه تللی او د پښتونخوا سرکاري وسایل هم په دې کې استعمال شوی دا سه احتجاج چې داغه په نتیجه کې نقصان کیږي خلکو ته نقصان رسی اولس ته نقصان رسی سرکاري اهلکارو ته نقصان رسی
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی 13 ورځ د پاکستان سپریم کورٹ تحریک انصاف ته د جلسی اجازه ورکړې وه خو دوی د فیصلې سرغړونه کړې او کارکونان یې ډی چ وخت رسولي وو او د دې ترڅنګ د حکومت په وینا د تحریک انصاف کارکونکو په اسلام آباد کې سرکاري او غیر سرکاري ودانو ته نقصان هم رسولي او تحریک انصاف د اسمبلی د ماتولو او انتخاباتو غوښتنې ورستو واپس شوې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
وایس اف امریکا ډیوا د همدری ریاض حسین دا ریپورت تاسو کوي سي د ډیوا په ټولنیزو رسنیو وګوري د ډیوا په فیسبوک پاڼه په ویب پاڼه د ډیټر څنګه په انستګرام اکاونټ باندې هم دا ریپورت تاسو کوي سي چې یو ری بیا وګوري راځو خبرونه کې یو بل ریپورت په لاوته چې پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاجونو یو لوی ناره دا هم ده چې د حکومت ختمولو کې امریکا لاس لري دغه تور امریکا رد کړی دی خو سیړونکو بیا وایي چې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات پارول نه یوازې د عمران خان ګټه ځینې اخلي او زیاتوي چې د هیواد سیاسي تاریخ شایي چې د مذهبي ګوندونو سره سره مترقي سیاسو ډلو هم د امریکا ضد کارت سیاسي ګټو لپاره کارولې دي په دې حکله باندې د ډیوا خبريال حمید الله یو تفصيلي ریپورت ترته وړاندې کړي
سیرون کی وای د عمران خان د اوسنی حکومت خلاف روان احتجاج زیاتره په دې اډانه دي چې د حکومت رنګولو سازش امریکا کړی دی امریکا په خپل او د پاکستان امنیتی ادارو هم د کوم امریکایي سازش نه انکار کړی دی خو سیرون کی وای عمران خان دا وخت خپل سیاسي ګټو د پاره په اولس کې د انټي امریکانیزم یا امریکایي مخالف جذباتو نه ګټه پورته کول غواړي په پیښور په هنتون کې د جرنالیزم پروفیسور ډاکټر ارفان شفوای
دې یو مقصد دا هم دا چې د څلور کال عمران خان چې د ملک سره کم وکړلو یا دلته د اکانومي څنګه اکدم سلوپ کې لاړله یا دلته کې خلک خوشحال نه وو د مهنګایي د اړخنه یا د باندې د انکمپیټنسي یا د غیر فعالیت سکوم دا الزامات د باندې لګیدو نو هغه ډیر افیکټیولی هغه خپل هیستری سکوم دا ډاچ کړي هغه ختمونه کوشش کړي او دوره انرژي کریئیټ کړي دوره طاقت کریئیټ کړي نور نریټیوز کې بیانیو کې چې د چا ذهن په هغه سنتی سره د څلور کال د څنګه کړیو
سیرون کی وای دړم بنی ځل نه دی چې کوم سیاسي لیډر یا کامی مشر په هیواد کې د امریکای مخالف جذباتو راپارولو هڅه کړی وي د دې وړاندې د پاکستان غسلاسي سیاسي ډلو مذهبي سیاسي ګوندونو او هم طاقتور اسټابلیشمنت وخت په وخت دا کار کړی دی په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر خورشید وای د پاکستان جوړېدو په نمبنی 15 کالو کې د امریکای مخالف جذباتو دومره زیاتوالی نه لیدل کېدو خو د مشرقي پاکستان د سانحې د ذوالفقار علی بټو د تیزندګېدو او بیا په افغانستان د شوروي یرغل سره د پاکستان په بیلابیلو سیاسي ډلو او مذهبي سیاسي ډلو او مضبوط اسټابلیشمنت کې وخت په وخت داسې جذبات نور جوړ شول
بیا چې کله مونږ د دوی سره لاړو په جنگ کې په سوویت یونین خلاف نو بیا په 90s کې دیم پرې خوده نو هغه ګټه پروپاګاندا او په پاکستان کې دغه شانت لا د خبره چې دینو د دغه د امریکای مخالف چې کوم نفرتونه دي هغه ډیر زیات او ډیر جوړ لاړل بل طرف ته مونږ وګورو نو کم پروګرسیو پارټیانې دي پاکستان کې هغه بزا ذوالفقار علی بټو هغه ټانکی کله پارټي جوړ کړنه په هغه کې هم د امریکای یو ایلیمنٹ راغسته او بیا د هغه په بنیاد د خلکو نفرتونه را جوړ شو چې تر صوبه ذوالفقار علی بټو چې دینو دې مشهور کېدو نو هغه سیوا چې د امریکای نه نفرت هم د خلکو سیوا کېدو
خو دلته دغه جذبات بیا دي قوتونو د اولسي مرستې ترلاسه کولو لپاره د یو بل په ضد کارول پروفیسر ډاکټر ارفان شبوای
امریکا ټارګټ کونه کې د عمران خان بنیادی مقصد ډایرکټ جی ایچ کیو ټارګټ کوندا د جی ایچ کیو یا د باجوا جنرال باجوا نوم نه خلیغه او ککل عوام خلی وای زمو مطلب دا نو سیر ادا سکم دا میر جعفر او میر صادق دا نه دی د فوج ول نه دی حالکه میر جعفر او میر صادق جرنیلانو
سیړون کی وای د امریکای مخالف جذباتو کارولو دا کار اوس په هیواد کې د لوی نواخلا تر وړې هرې سیاسي او مذهبي کشاله کې ګټه راوړون کې کار بلل کیږي نو ځکه اکثرا ګوندونه هم امریکا مخالف بیانیا د خپلې تګلارې برخه جوړي د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله ویو وی ډیوا پیښور
دی و وایس اف امریکا دې ودا را سره ملګری پاتې کېدای سي. خبرونه کې یو شمیر نور هم ریپورتونه درته وړاندې کوو او دا مهال ریپورت درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د سیاسي اړې غړې ترڅنګ د نړیوال مالیاتي بانک یا د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د مالی مرستو په سر په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي هغه د بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلې دي. زموږ همکار محمد اکرام دا مهال د سکایپ د لارې را سره ملګری دی چې په دې موضوع ورسره خبرې کوو. جوړ په خیر محمد اکرام.
ډیره مننه.
تاسو محمد اکرام صاحب قدرت وښی پاکستان او ایم ایف ترمنځ چې د کار سپاره کمی خبرې روانې دي په کوم حال ولاړې دي دا مهال؟
ډیره مننه. دا خبره ترې چې کمی دي یو خدا د دې کوم نتیجه مخه ته نه درغلي. دا د تقریبا دا په دوه ه کې روانې وي د اتلسم مې نه د پنځه ویشتم مې پورې ورې دې کوم نتیجه مخه ته نه درغلي. او په دې کې غټ چې کوم دوا لوی شرطونه دي هغه داري چې کوم د پاکستان تیر وزیر اعظم عمران خان د تیلو په بایو د بجلی کې کوم سبسډیز ورکړي او حکومتي مرات ورته وي هغه د حکومت لپاره دا وخت یو ډیر چیلنج جوړ شوی چې هاي دغه چې کوم مرات ورکړي شوی دي دا واپس واخلي او کنه. او د په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړو چې کله هغه د حکومت ختمېدو په پاکستان کې اقتصاد وهاندام وي چې هغه د راتلونکي حکومت د پاره ډیر ګران کړو کله چې هغه ته پته ولګېدل چې حکومت یې ختميږي نو دغه فیصله واخیستله. آی ایم ایف وای چې کوم سبسډیز دي دا د لری کلشي ځکه چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومت ته په دې باندې ډیر نقصان پدې رسیږي چې دا د حکومتي خزانه نه پیسې دي او نړیوال مارکیټ کې د تیلو بایو ګران شوی دي. تاسو تم پتره مونږ تم پتره چې دلته تیل څومره ګران شوی دي او دا ټول بوج دا په حکومتي خزانه باندې راځي. تقریبا اوس هم سوره دي تیر هفته چې کم دی د پاکستان چې کم اوسنۍ تلافي حکومت ته دي 55.5 ارب روپۍ زیاتی بجټ د تیل لپاره منظور کو چې د تیلو کم قیمتونه دي دا په خپل ځای باندې وساتي او دا د دوه هفتو لپاره د هر څه کیږي. نو عام ولس خو یې چې ګینه دا حکومت ګران کړل او عام بوج په خلکو باندې رااله خو په نړیوال مارکیټ کې هم دا سی وی چې د تیلو بای کله سی واقعيږي د عمران خان په حکومت کې دا سی چې دوه هفته پس په تیلو قیمتونه ایڈجسٹ کېدل کته برابر کېدل د نړیوال مارکیټ سره دغه هر څه چې وکړل اوس ته اوسنۍ حکومت پر دا یو سیاسي فیصله جوړه شوې ده. چیلنج پدې ده چې دې وخت کې د عمران خان تحریک انصاف د حکومت خلاف یو تحریک چلوي او کچرتا حکومت دغه ارس اخلي نو بیا به ورته په سیاسي میدان کې مسلې جوړيږي او الته آی ایم ایف وایي چې تاسو دغه کوم رایټونه ورکړي دي یا سبسډیز ډالر کوي ځکه چې دا تاسو بیا په ملک کې د کم ځای نورې پیسې راوړي. کوم د لدا قرضه درکو دا تقریبا 900 ملیون روپۍ دي د وو عرب ډالرو چې کوم اقتصادي پیکیج دی د هغې لاندې ورکړل کیږي نو هم دغه غټ وجه ده چې د هغې په وجه باندې تر اوسه پورې د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ چې کوم خبره ترې دي هغه د ځکه کار دي.
ښه چیلنجونه د حکومت غتاسو خو ولې د دې سره چې پاکستان حکومت کوړی ایم ایف سره خبرې مخ په وړاندې بوزینو باید کوم ګامونه واخلي؟
پاکستان یقینا دا چیلنجونه ورته دي. پاکستان د وخت کې چې کوم حکومت ته د مسلم لیگ نن په مشر کې ائتلافي حکومت چیلنجونه ورته ډیر دي. یو خدای چې په ملک کې د زر مبادله ذخیره هغه په کتروانی دي په ملک کې چې کم پروډکشن دي پیداواری صلاحیتونه دي هغه شان ندي. د دې نه علاوه په ملک ورته چې کم د تحریک انصاف لخوا کم یو چیلنج را مخته دي نو تر څو چې د پاکستان حکومت ځنی فیصله سخت نه بیا غستلی خاص کر د کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ خساره دي چې سبسډیز لري کی نیو خو بده آی ایم ایف لخوا دوی ته دا پیسې کېدای شي ملاو شي نو په هغه کې د پاکستان چیلنجونو باندې لګه ډیره هغه کې کوم کمی راتلی شي. پاکستان به دغه ګامونه اخیستل وي. د دې نه علاوه چې کوم دی د پاکستان فارن ریزرو هم ډیر کم شوی دي. دغه ټول چیلنجونه دي او د آی ایم ایف سره ډیر تړلي ځکه چې د آی ایم ایف پیسې پاکستان ته ملاویږي نو ډیر چیلنجونه هغه پخپل باندې به ختمې دي چې ځکه چې داغه سره ډیر بهرني چې کوم ملکونه دي پاکستان ته پیسې ورکې نو هغه ایم ایف ته ګوري که هغه پیسې هغه ورکول شروع کړي بیا ورسره نور هم پاکستان ته پیسې شروع کیږي.
د پاکستان د روپیه قدر ډیر زیات کښته سوی دی، د دې وجوهات څه دي او بیا په دې کې د استقام راتلو سیم کانستا
امکان شته؟ خو کله ایم ایف سره برته هم هغه خبرې لپاره کله ایم ایف سره خبرې کامیابیږي او کامیابی په هغه صورت کې چې پاکستان سبسیډیز ختم کړي نو په روپیه کې به بیا کمې راځي. او اقتصاد پوهان وایي چې که چرته هم نن د ایم ایف سره دا خبره کامیابیږي نو په خوښه تقریبا د لس نه تر 15% پورې ډیر زر په دې کې امکان کمې راتلی شي د روپیه په قدر کې. او دا بیرته چې دا وخت نن په کلاو مارکیټ کې یو ډالر په 203 باندې روپۍ باندې خرڅوي لکه دومره برتلې 200 نمبر ته لیدا دا بیرته خوچا یو سل 280 روپۍ یو سل 80 روپۍ ته بیرته راکوځي دي. شي او د دې شاته نور وجوهات دا دي چې د ایم ایف لوخه پیسې نه دي ملاوي شوې دا غېدو وجي بل چې کم دینو د پاکستان چې کم فارن ریزروز دي هغه کم شوې دي خو شالس ارب ډالر ته راکم شوې دي. د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره ډیره شوې ده. پاکستان بهر ملکونو ته چې کمې قرضې ورکوي د هغې بل تقریبا دا وخت 30 ارب ډالر دی. او د دې سره سره په پاکستان کې دننه چې کومه سیاسي اړې غړې دي دا غیله وجه سرمایکار په هغه ملک باندې هغه شان یقین نه کوي. سرمایکار په خپل پیسو باندې یریږي چې راتلونکو ورځو کې به څه کیږي، په ملک کې به پیداوار باندې هم بد اثر پیوځي، سرمایکاري باندې به هم بد اثر پیوځي. نو دا غیله وجه چې ملک اړې غړې وي د هغه دنه به سرمایکار هغه په تیخته وي پیسې وباسي.
استاذ خدیر مننه محمد اکرام
ډیر مننه تاسو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست، کوي سي چې را سره ملګرتیا وکړي ځکه چې خبرونه لري دوام لري. تاسو اوس یو نړیوال ریپورت هم وړاندې کوو چې په امریکا کې د افغانستان څخه راکړل شوی یو شمیر افغان کډوال ژوند کوي. په داسې مهال چې د امریکا کې د لسیزو راهیسې د نور هیوادونو هم وګړي ژوند کوي. یو ویتنامي میرمن چې یو سلور لسیزو وروسته مخکې کورنۍ امریکا ته راغلې، اوس د هغه افغان کډوالو مرسته کوي چې دا مهال د افغانستان څخه امریکا ته راکړل شوی دی. تاسو د وایس اف امریکا دا ریپورت وړاندې کوو. اسماعیل خان و یوې بلې افغان کورنۍ ته د ضرورت شیان رسوي. د غلطه یو کونډه د اتو ماشومان سره اوسېږي. د حکومت د بیرته آبادولو ادارې اول ورته بنیادی ضرورتونه پوره کوي. د افغانستان څخه امریکا ته راغلي کورنۍ د ځایي او خپلواکا پروګرامونو ته مخه کوي. مینالی او اسماعیل خان د یو غیر دولتي ادارې سره افغانانو سره مرستې کوي. د مینالی کورنۍ یو ولس غړي نږدې سلور لسیزه مخکې د ویتنام جګړې وروسته امریکا ته راکډوال شوی وو. اوس هغه د افغان کورنۍ سره مرسته کوي.
I knew nothing about Afghanistan.
ما د افغانستان په اړه څه معلومات نه لرل، خو د کابل د سقوط او د الوتکو د لارې د خلکو د وستلو عکسونه د کال 1915 او یایم په رنګ منظر وو.
دا د اسرار مشوانی په سیر خلکو ته کاونسلنګ یا مشورې ورکوي. سوچ چې ټیلر فارمز کې کار کوي او په لږ معاش په کورنۍ ساتي.
ما په افغانستان کې د ځانګړي ځواکونو سره کار کاوه. زه اوس دلته سبزي پرې کوم.
دا پنځه افغان کډوال خپل راتلونکي لپاره لارې لټوي. اتحادیه و دې کډوالو ته اول د انګریزي درس لپاره داخلي ورارخي او بیا د افغانستان څخه چې کم اونر او سندونه وي هغه ته کتنه کوي چې ورته د کار زمينه برابر کړي. ځین خلک دوی ته کار ورکوي. په افغانستان په خوانی کومندان او استخباراتي افسر ته په خپل دکان کې کار ورکړي.
من دوی ته تربیه ورکو چې په وخت برازي.
درې زره افغان کډوال اوس په واشنگټن ایالت کې ژوند کوي چې زیاتره د قانون له مخې منل سوي دي، خو دوی د مستقل توګه د اوسېدو جوګه نه دي. کانګرس هغه قانون چې کولای سي له دوی سره مرسته وکړي دا مهال په ټپه ولاړ دی.
دوی په کال کې دننه په دې کار ونکړي نو تاسو به وګورئ ډېر خلک به بیکوره شي.
دا اتحاد د افغان ماشومانو په سکولونو کې مرسته هم کوي، خو ژبه د دې ماشومانو لپاره یو لوی خنډ دی. د دغې کونډې اته ماشومان په افغانستان کې شپاړس کاله پورې سکول ته نه دي تللي او زده کړې نه دي کړې. د سامان ترلاسه کولو وروسته په دوی لومړی ځل د امریکا په یو سکول کې خپلې زده کړې پیل کړې. وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تاسو کوی سي چې زموږ خبرونه د دیوا د فیسبوک په پاڼه، په ویب پاڼه، یوټیوب چینل باندې هم وګورئ. د دې ترڅنګ د دیوا ټوئیټر اکاونټ هم را سره فالو یا خوش کړی او انستګرام اکاونټ هم دیوا لري. دا مهال خبرونه کې د امریکا څخه یو ریپورت درته وړاندې کوو چې هم د امریکا قانون جوړونکو بعد د پنځمبه یا زیارت په ورځ د وسلو د کنټرول لپاره په قانون خبري اترې کوي. دا په داسې مهال چې هم د دې ونی په پیل کې د امریکا په ټکساس ایالت کې په یو سکول کې د اتلس کلن ماشوم په دزو کې نږدې شل ماشومان وژل شوي دي. تفصیلات منظر شهید وړاندې کوي.
یو اتلس کلن وسلوال امریکایي ځوان تیره ورځ د ټکساس په یو ابتدایي ښوونځي کې په خلکو ډزې وکړې چې نولس ماشومان او دوه ښوونکي یې ووژل. دی په خپل هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. دغې پیښې یواری بیا د امریکا په سنا یا سینټ کې د وسلو په کنټرول پراخه بحثونه راپورته کړي دي. د ټکساس ګورنر یاوالي ګریګ ایورډ وویل چې اتلس کلن وسلوال سلوادور راموس د دغه برید مخکې هیڅ کومه رواني ستونزه یا نښه نه وه لیدل شوې. ښاغلی ایورډ وویل چې په وسلو د سختو قوانینو پر ځای د رواني روغتیا خدماتو پراخولو باندې کار وشي، خو دغې بیان ته د ډیموکراتیک ګوند ځینو غړو سخت غبرګونونه ښوولي.
I hate to say this, but there are more people who were shot
in Chicago ki har unai ke da bridun aw wishtalo pe khiramyan stakigi che da Texas da khwanzi da qurbaniyan sakha ziyati wi aw mung bait pa de bande poyashu kam khalak che fikr kawi da halat yawazi waslo bande da sakhto qawaneen palikawlo patras ke samigi no Chicago Los Angeles aw New York da khabar radawi.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د ټکساس ایالت په خوانځي کې له وسلوال برید وروسته یو ځل بیا په دغه هیواد کې د وسلو د قانون سختولو وړاندیز وکړ.
د خدای په نوم باید مونږ هغه څه وکړو چې په کار دی وشي. که په مکمله توګه یې نشو درغلی، خو په بنیادي توګه د تشدد او وژنو اندازه بدله کړي.
د ډیموکرات ګوند غړو وویل چې دوی غواړي د نوي قوانینو تصویب لپاره چټل ګامونه واخلي.
امریکا کې د وسلو ناروغي په نړۍ کې زمونږ د هر نور ملګری هیواد په پرتلا بیساری ده. هیڅ امریکایي له دې څخه خوندي نه دی او د امریکا خلک نور د دې څخه ستړي شوي دي.
خو د دې ډول هلو ځلو مخه په خوا هم نیول شوې.
دا د وسلو صنعت د خبرو مسله ده. د وسلو صنعت غواړي چې تر دې ډلهیزو بریدونو وروسته د قوانینو د بدلون په اړه د هر ډول بحث مخه ونیسي، ځکه چې دوی پوهیږي چې دا هغه شیبه ده چې خلک د پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي.
د کال 2021 د پیو ریسرچ سنټر نظر پوښتنې له مخه ایمایی امریکایان د وسلو تاوتریخوالی ته د یوې لویې ستونزې په توګه ګوري او د ډیموکراتانو او ریپبلیکن ګڼ شمېر غړي وایي چې د شخصي وسلو د پلور په اړه په کار دی چې سخت بیکګراوند چیک وشي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته یو بل نړیوال رپورټ وړاندې کوو چې د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن به د چین په اړه د امریکا په پالیسي تفصیلي وینا کوي. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې صدر جو بایدن ویلي وو که چین په تایوان حمله وکړه نو تایوان ته به فوزي کومک رسوي. په دې هکله باندې بختور شاه نور تفصیلات لري.
روانونه د جاپان په ټوکیو ښار کې د کواد یا څلورو هیوادونو جاپان، هندوستان، آسترالیا او امریکای مشرانو چین ته خبرداري ورکړو د تایوان د خپلواکۍ په ضد دی د پوځي ارغل نه ډډه وکړي او د دغه هیواد موجوده حالت ته په زور نه بدلوي. صدر بایدن دا خبره نور مخکې بوتله او وی ویل ک چین په دغه جمهوریت ریاست د برید هڅه وکړه نو امریکا به د تایوان پوځي کومک کوي. صدر بایدن او داغه د انتظامیه چارواکو بیا را دغه تبصری نور وضاحت هم وکړو چې غنی د تایوان په اړه د امریکای په تګلارې کې هیڅ پټ پنا نشته او امریکا قصدن د دې خبرې نه ډډه کوي چې د چین د حمله په صورت کې به امریکا څه کوي. نت پرایس د امریکا د خارجه وزارت ترجمان دی.
As you heard from the president today, as you heard from the president's
لکه څنګه چې تاسو نن د صدر نووریدل یا موتیره ورس په ټوکیو کې اوریدلیو چې د تایوان په اړه زمونږ پالیسی نه ده بدله شوې. موږ بر تایوان د امنیت او ثبات ملاتړ کوو او غواړو چې د تایوان فیصله یو ورخیزه نوي.
د صدر بایدن د تبصری ورستو به د چین چارواکي نن د خارجه وزیر انټونی بلینکن هغه وینا په غور اوري چې پکې به نوموړی د تایوان په اړه د امریکا پالیسی په ډاګه کوي. د چین د خارجه وزارت وایان په صدر بایدن تور ولګو چې د تایوان په اړه د چین یواله او د خپلواکۍ اصول زیانمن کړی دي او د تایوان د بیلتون خوخم لاټړ یې کړي. خو په امریکا کې د انسټیټیوټ اف پیس سیړونکې براین هارډنینګ د چین دغه تورونه ردوي او وای په یوکرين د روس ته حمله ورستو نړیوال مشران په حق دي چې د نورو آزادو ملکونو د خپلواکۍ ملاتړ وکړي.
And if there were to be outright aggression against Taiwan like we're seeing right now in Ukraine,
kada yukyang pa ser pa Taiwan pauzi arghal kigi no pada se hal ke sadar Biden pa haqade chwai de Taiwan pauzi milatar bakai da khabara da pam wad da che sadar Biden da tafsara pa Japan ke kade da Japan hum da Taiwan paada pa dha gawili che da dwi amniyat da Taiwan sara tad le de
in Taiwan and the Taiwan Strait
sirun ke hardening ziatawi de da America da kharij Blinken په کې دون کې وینا کې د امریکا د پالیسۍ کم لوی بدلون تمنه لري او وايي کې دی شي هغه زیاته پاملرنه د ایشیا، هند او بحر الکاهل په سیمه کې د امریکا په پالیسۍ وکړي.
د یو وشتمه پیړۍ تاریخ په ایشیا کې لیکل کیږي. دا یوازې چین نه لیکي بلکې نور راوچتي دون کې طاقتونه یې هم برخه دي. امریکا او اتحادی ملکونه او نړیوال نظام د راوچتي دون کې چین په ځای قانونه بدلوي. چین هغه نه دی چې موږ ګڼلو. چین وس یو استبدادي قوت جوړیږي.
د تایوان پوسټ تر میاش په یو انلاین پریس کانفرنس کې اعلان وکړو چې د خپل ولس د حفاظت د پاره داسې کتابچه چاپ کړي دي چې د چین لخوا د پوزي يرغل په صورت کې به د خلکو مرسته وکړي چې هغه به چرته پناه اخلي او څنګه به د خپل ځان او خپل کورنۍ حفاظت یقیني کوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسې چې تاسو خبرونه کی ریپورت وړاندې کوو چې هم د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په کراچي کې د بلوڅ زدکونکو او د شوزینه فعالینو په زد چې کم زبرونی روان دي هغه باندې اندیشنې لري. د وداسې حال چې درې ورځې وړاندې د کراچي پریس کلب مخې ته د بيدرکا بلوسانو کورنیو د احتجاج په محل پولیسو دیني ویلي وو او د دفاع یو سلسله لور سلویشت قانون لاندې و دوی پټانا کې هم بند کړی دی. په دې کله باندې ذوالفقار بیٹنی نور تفصيلات لري.
د بشری حقوقو کمیشن د سین صوبی رابطه کار کلیم دورانی وی ډیو سره خبرو کې ویل چې په کراچۍ کې د بلوچ د کونکو او د لادرکشو کسانو لپاره غک پورته کونکو تنظیمونو فعالینو د ژورونو پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغه وایي بشری حقوقو کمیشن په ټولو ادارو غک کړی چې د خپل قانوني حدودو څخه تجاوز کول دې بند کړي.
تردی دما سرکاری شمیرو تر مخه اته زر نډیر پیجندل شوی کسان بے درک شوی چې په کومو کې دریمه برخه کسان کورنۍ ته سپارل شوی دي. په دغو اته زرو کې ډیر لږ شمیر کسانو ته سزاګانې اورول شوی. له دې نه پرته نور ډیر کسان دي چې هیڅ معلومات یې تر دې وخته مونږ نه لرو چې چیرته دي او ولې دي. کوم خلک چې خوشی کړی شوی د هغو معلومات هم نه لرو چې ولې په زور بے درک کړی شوی وو او بیا یې ولی خوشی کړل. ایجنسیانو په عدالتونو کې منلی دي چې بې درک کسان ایجنسیانو سره دي، خو موږ ته جرم نه دی معلوم چې ولې دي. دغه سیګامونه د جمهوری هیواد د قانون سره سم نه دي.
د بشری حقوقو کمیشن لخوا دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې درې ورځې وړاندې بلوچ بې درکه شوو کسانو کورنو لخوا د کراچۍ پریس کلب تر مخه احتجاجي مظاهره اعلان شوې وه او د احتجاج پیل کېدو نه نیم ساعت وړاندې احتجاج کوونکي د کراچۍ پولیسو لخوا نیول شوي وو. د بلوچ بې درکه شوو کسانو لپاره غږ په نوم تنظیم فعاله سمی دین بلوچ وی ډیوه سره خبرو کې وویل دغه احتجاجي مظاهره یې ځکه اعلان کړې وه چې په کراچۍ کې د بلو ځوانانو او د زده کوونکو د بدرک کولو لړۍ بیا تیزه شوی.
دغه احتجاجي مظاهره موږ د سند پولیسو د دفعه 144 قانون عملي کولو نه څو ورځې وړاندې اعلان کړی وه. د احتجاجي مظاهرې په اعلان سوي وخت کراچي پریس کلب تر مخه دوه بلوچ مېرمنې رارسېدلې وې چې هغه بیا د پولیسو لخوا ونیول سوې. موږ د هغې وروسته پولیسو نه وپوښتل چې مظاهره خو نه ده سوې، بیا یې ولې بلوچ مېرمنې نیولې؟ په دې لړ کې بیا زموږ نور کسان هم پولیسو ونیول او موبایل
میدان پولیسو تانی ایس ایچ او امتیاز سرا د تماس نیولو هڅه کړي خو څه جواب ورته نه دی ویلې. بلخوا د پاکستان نورو سیمو په ډول په کراچۍ کې د پولیسو لخوا دفعه 144 په عمل کې راوستل شوې ده چې لکبلې په احتجاجونو بندیز لګول شوی. بلوچ د کون کی وای د دوی زورونې لړۍ لا هم اغسی دوام لري او دوی پر ضد د ریاستی ادارو لخوا اخیستلي ګامونو د ذهني فشار او تناو ښکار کړی دي. یو بلوچ د کون کې د نوم نخ کار کولو په شرط وی ډیو سره خبرو کې ویل بلوچ د کون کې دی محال د ریاستی ادارو اصلي هدف دي، چرته چې هم څه پیښه وشي دوی ټول په یوې لخت وهل شي.
تو ایک تاثر بلوچستان میں بھی بتائی جاتی ہے کہ ریاست بلوچ کو نہیں سنتی ہے.
بلوچستان کې دا ویل کیږي چې ریاست زمون غږ نه اوري، خو باوجود د دې مونږ بلوچستان نه د پاکستان نور صوبو خارونو ته د زده کړو لپاره راځو او روخان راتلونکي لپاره هڅه کوو. او بیا که ریاست بلوچ زده کوونکي دیوال سره جنګوي نو دوی به مجبور وي چې بلوچستان کې دا ول نه خپور شوی فکر خپل کړي او پر راتلونکي کې د ریاست پر ضد بیانیه کې شامل شي.
د پاکستان حکومت او ریاستی ادارو لخوا بلوچ د کونکو او بلوچ لا درکشو کسانو د پاره غک پورته کونکي تنظیمونو تورونو ته کوم نوې خبرګون تر اوسه نه دی ویلې. خو یو میاشت وړاندې د اپریل په 28 نیټه د کراچۍ پوهنتون کنفیوشیس انسټیټیوټ تر مخه د یوې بلوچ مېرمنې لخوا په یو ویګن ځانمرګې برید شوی وو چې له امله درې چینایي خودونکو په ګډون څلور تنه وژل شوي وو. د دغې پیښې ذمواري لا قانونه ګرځول شوي بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بیلې منلې وه. پاکستان پوز لدین وړاندې پر ریاستی ادارو د خلکو بې درک کولو تورونه رد کړي او ویلي چې بې درک شو کسانو کې ډیر خلک د قانون نه لري ګرځول شو وسلوالو ډلو سره تړاو لري. بلخوا پاکستان حکومت د بې درک شو کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن په کال 2011 کې جوړ کړی دی. د کمیشن د شمیرو تر مخه کال 2022 د اپریل 10 نیټې پورې په ټول پاکستان کې 8,600 یو باندې شپېته کسان بې درک شوي چې پکې 15,100 یو باندې اتیا کسان موندل شوي او د 2,203 باندې 50 کسانو د موندلو دپاره په لټنې روانې دي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
او وز د بلوچستان ایالت څخه ریپورت درته وړاندې کوو چې غلطه د صحت چارواکي وایي چې په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین تر نیمایي زیات سرته رسیدلی دی او په پاتې ورځو کې به هغه ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکول کیږي. د کم چې مور پلار د پولیو ساسکي ورکولو څخه انکار دی. رفیع الله مندوخیل نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
په بلوچستان ایالت کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ایالت کې روان د پولیو په اوسنی کمپین کې تر 80% زیات ماشومان ویکسین شوي او په سرحدي سیمو کې اوس هم چمونه کار کوي او ماشومانو ته کتری او ویټامین ورکوي. افغانستان او قبایلي سیمو ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي سیمه ژوب کې د صحت محکمې چارواکي ډی ایچ او ډاکټر مظفر شاه وی او ای ډی وته وایي چې افغانستان او جنوبي وزیرستان ته په نږدې سیمو کې اوس هم د پولیو ګرځند چمونه کار کوي.
ټوټل موږ یو 20,000 دی. 50% موږ کار کړی دی. صدرم او پنځم اور سیدی کچاپ ته باقی موږ فیزل داسې چې ان وی هغه ټوټل کور کو هر واره سیدی موږ فیزل به کول زیرو کو. رفیزل مر ٹارگیٹ وی کا پنځور ز بکار ک نسو پورا بیل آباد مر د انتظامیا اور مر پګړه دا ٹارگیٹ پورا کو مر کم بارڈر ایریاز دی دا گڑ علاقې ته چمان تل دی جوب چې شاو خو چې مر کم ایریا د پد گڑ کټ مان اوسو موجود دی. الله وزیرستان چې راځي لا افغانستان سره راځي اور د شاو خو علاقو باندې لوچ کم بارڈر ایریاز لغوز راځي دا مر گڑ کور کو.
د ضلع په سوراګوټ سیمه کې د پولیو کمپین مسول صلاح الدین ربزای وایي چور سره په ګرځند ټیمونو کې نارینه او ښځینه کارکونکي کار کوي. دوی زیاتره هغه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي کوم چې د موسم له بدلېدو سره له پنجاب ایالت څخه بلوچستان ته راغلي وي.
دغه اربن ټو دی حسنزای یونین کونسل دی اربن ټو دی. نو زه ډېر وخت به دې ریکې کار کوم. پدې کې موږ ډېر خوري کاږو چونکی اسلام ورځ خلک پات نه سي او کښنی بچان نه سي موږ مرزه پات نه سي او دوی د مزروي ښکار نه سي. نو هر کور پر کور باندې د پیمل تمن نه وځي کښنی راباسي هغه ویکسین کوي ویکسین ورکوي او دا خلک ګر له پنجاب له خارجي له در اسماعیل خان له دغه ایریا راځي. دا شپږ میاشتې د لیوي شپږ میاشتې په درابن در اسماعیل خان کې په دې ایریا کې باندې کار کوي او له افغانستان هم ډېر خلک دې ایریا ته راځي. له پنجاب هم دې خلک د ولې ګرمي دلته د ګرمۍ له وجې دا خلک دلته ډېر راځي دې ځای ته.
ژوب د بلوچستان هغه سیمه ده چې له افغانستان او جنوبي وزیرستان سره پولې لري. په وزیرستان کې د څلورم مثبت کیس له رپورټ کې دوه وروسته دلته د پولیو کار نور هم په شتوګه ترسره کیږي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا ژوب.
السلام علیکم زه وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو خبرونه کی د افغانستان لاړه خیو ریپورت وړاندې کوو چې د ترهګر ګرځول سوې داعش ډلې د شروع یا چهارشنبه په ورځ افغانستان کې د هغه بریدز مواري منل ده چې پکې د طالبانو د حکومتي ځمدارانو له خولې تر 15 پوری کسان پکې وژل سوې دي. بل خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ ریچارډ بنت ویل دي چې افغانستان دا وخت د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ته باید واکمن طالبان د خلکو حکومت تسلیم کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار نوشروان کلندر نور تفصيلات لري.
کابل کې د خبري کانفرنس په وخت د بشري حقوقو لپاره د اقوام متحده خصوصي استازي وویل دا وخت افغان خزه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. جنو کوته د نورو زده کړو خزو ته د ګرځېدو او د وینا اجازه نه ورکړي کیږي او د دې ټولو خبرو مقصد خزه پټولنه کې پټې ساتل دي.
افغانستان از فیسینګ ا پلیتورا.
افغانستان ته د ورپېخو انساني حقوقو د خلاف ورزو چیلنجونو اثرات با په عام خلکو پریوزي. زه د افغانستان په واکمنو زور راوړم چې د انساني حقوقو دغه چیلنجونه د تسلیم کی چې ورسره مخ دي او د خپل قول او فعل نه دي تضاد ختم کی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خصوصي استاذي ریچارډ بنټ د افغانستان د لسورزنی سفر په اخیره د بشري حقوقو په اړه دا تازه اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې دي چې طالبانو په دغه هیواد کې د ښځو لپاره د پردې شرطونه لا نور سخت کړې دي.
اسلامي امارت دا غواړي
چې زمونږ په هیواد کې زمونږ خويندې زمونږ میندې دا پر عزت پر عفت او محفوظ او خوندی جون تیر کی.
افغانستان کې خزینه خبریالانو د طالبانو لخوا په دوی بندیزونو ته سخت خبرګون خوړلې. دوی وایي د طالبانو دراتلو وروسته ژوند د ویرو سره مخ دی.
د پردې دا تازه حکم د ټی وی خزینه قربانو د پاره غیر متوقع وو، ځکه چې اسلام کې داسې احکامات نشته او نه داسې ویلې شوې دي لکه چې دوی طالبان عملي کوي. هر دینی عالم او سیاسي مشر د دې مخالفت هم کړی دی.
ریچارډ بینټ افغانستان کې د داعش په تازه بریدونو او امنیت هم اندېښنې ښودلې او وایي د بریدونو مقصد د هزاره او صوفیانو ټولنه په هدف کول دي. د افغانستان د ښځو جنکو د حکومت لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د یو ټویټ د لارې د مئی په 26مه نیټه د داعش بریدونو ته غبرګون ښودلې. هغې ویلي د دې بریدونو مقصد له وړاندې نه زورول شوي افغانان ازارول دي. داعش خراسان ډلې پرون په مزار شریف او کابل کې د شو سلورو چودن وزي مواري منلې ده چې پکې د واکمنو طالبانو له خولې 15 کسان مړه او تر 150 زیات ژوبل شوي وو. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا سوز مجد همکار نوشروان کلندر څخه دا تفصیلی ریپورت واوري. دی هم په افغانستان څخه یو شمیر وګړي په تیرو وختونو کې او وس په دې وروستۍ کې هم نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. اوس تاسو د دوبۍ څخه د یو افغان تاجر یا سوداګر کیسه درته وړاندې کوو چې هم عبید الله صدرخیل نومیږي او 28 کاله مخکې عرب اماراتو ته یا دوبۍ ته د یو کوچني تاجر په توګه تللی و. خو اوس هم هغلته د افغان سوداګرو د تاجرانو د شورا چیرمن دی. په دې حق له د عرفان بهادر ریپورت ته چ تاسو وړاندې کوو.
په متحده عرب اماراتو کې میشت افغان سوداګر حاجی عبید الله صدرخیل دوبه کې د افغان سوداګرو د شورا مشر دی. څوک چې 28 کاله مخکې عرب اماراتو ته راغلی وو، وی او وی ډیو سره خبر کې وویل چې اول یې دلته نه افغانستان ته د سامان لیږلو کاروبار پیل کړ، خو یو شمیر دندې لري.
زه د ما تقریبا 28 کاله کېږي چې په یوه کې ژوند کوم، او په هغه وخت کې چې زه یوه ته راغلم د اوسه او دغه وخت ډېر فرق دی، اسمان او ځمکه فرق ده. نو زه اول چې دلته راغلم زما سره فامیل نه و، او چې څه وخت هم دلته کار و هغه وخت هم دېره دوبۍ کې یو دفتر و د ټریډینګ، او چیلنګ بم کاو کار بم کاو افغانستان ته بم د دې ځای نه شانخشتل او لیګل بم.
عبید الله صدرخیل زیاتوي چې عرب اماراتو کې میشتو افغان تاجرانو یو داسې تنظیم ته اړتیا لرله چې دا سوداګر رایوځې کړي او نړیوالو سره ورله اړیکې جوړې کړي. نو د افغان بزنس کونسل په نامه یو تنظیم جوړ کړو.
څنګه افغان بزنس کونسل جوړ کړو دلته په 2005 په هغه وخت کې زمونږ یو ښه تاجر چې ابراهیم مهیب نومیږي، د افغانستان انټرنیشنل بینک اونر هم ده، اوس چې په افغانستان کې او دلته بزنس لري، دلته هم لري. دی چیرمین شو او زه وایس چیرمین شوم. نو بیا په دې سره مونږ ډیر ښه لینک جوړ کړو دی په افغاني تاجرانو او د نورو ملکونو د نورو نړۍ سره. بیا مونږ ګډ کانفرنسونه وکړو.
د افغان سوداګرو د مشر په وینا عرب اماراتو کې داسې تاجران جون کوي چې د افغانستان اقتصاد پر روان دی او غټ کاروبار کوونکي 80% تاجران دلته آباد دي.
د مونږه عمده تاجر لکه غلوی یو نامدار تاجران شې دي 80% د افغانستان نامدار تاجران لکه د بینکو پرایویټ بینکو اوناران دي، آنلاین اوناران دي، تاور اوناران، څومره غټ بلډینګونه دي چې کاکا کولا، پیپسی مثلا، ټیوټا، د دې ټول اونران چې دي دلته په یوه کې ژوند کوي افغانان.
دا افغان تاجر وایي چې د افغانستان او عرب اماراتو ترمنځ تجارت په هوایي لور کارګو جهازونو کې کیږي او د نوي حکومت راتلو سره دغه عمل ځنډېدلی و. حاجی عبید الله چې د افغان سوداګرو ستونزو لرې کولو دپاره د ډېرې مودې داسې هلې ځلې کوي، نو نوي تاجرانو ته لارښودنه هم کوي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه د مهال د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه درته وړاندې کیږي تاسو کوی سوي چې د ډیوا ټولي خبرونه د ډیوا د فیسبوک په پاڼه په ویب پاڼه یوټیوب چینل باندې هم وګورئ د دې ترڅنګ د ډیوا د ټویټر اکاونټ او انستګرام اکاونټ هم خوش کی چې کوم ریپورتونه مهم ستاسو د سیمه زخه د نړیوال چې کوم خبرونه وي ټول به تاسو ته هم په دې ویب سایټونو او په دې ټولنیزو رسنیو چې ټول هم اکاونټونه دي په دې درته ملاویږي اوس خبرونه کې ریپورت درته وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا د سوات څخه سوات چې هم د سیلګری لپاره ډیر زیات پېژندل کیږي او د نړۍ او د پاکستان د نورو سیمو زخه خلک سیلګری ته ورزي د دیوا خبريال فیاض ظفر تاسو ته د یو بلې سیمې چې بلو وارر نومیږي د دې پېژندل کېدو کوي
سوات ټولې سیمې خاصته دي خو نن د وایس اف امریکا د دیوا پاکستانکو د سوات د یو بلې خاصته د سیلګری سیمې بلو واټر یا آسمانی اوبا سیر کو بلو واټر سمیتا بلو واټر زکه ویلې کی چې دلته پسنګي آسمانی یا د زمرد رنگ اوبا بیږي کلام چې د سوات سرخار منګورینا په 100 کیلومتره فاصله ده او بلو واټر سما د کلام د بازار نه صرف په 15 کیلومتره فاصله باندې د اترو په سړک پرته سما ده د پیښور نه راغله یو ډاکټر دا بلو واټر پارک لا دوه دوای
مانوم ډاکټر صابر دی ز په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې از ا ریزیدنت اورتوپیډک سرجن کار کوم د زی تمنګ پرون غرمه کې راغلو دا زی انتهایی خوله دی ګیر چا پیرا ته ډیر خستا شنه ونه او مې اس کې بالکل شنه او بالکل بلو کلر اوبر روان دي او ډیر پر سکون دی خلک چې عموما کم ټورست راځي هغه صرف کلام بازار تراشي هغه ځای کې وګرځي وګرځي او بس واپس لاړ شي زما هغه ټورست ته خواسته دی چې کله هم تاسو کلام ترځي نو د ارد گرد علاقې چې کم دی دا ورسره ګوره
بلو واټر کې ځای خلکو د سیلانیان لپاره د سیند په اوبو کې کټونه یې خو دي په کوم کې چې سیلانیان کینی او د یخ موسم نه خوندونه اخلي او زیاتره په دغه کټونه کې چیسکی او روټۍ هم خوري دا خپل پلاس راغله یو مشوم وای چې د سین دا وبا ډېرې یخې دي
زمانو ته فل یو منګوري نه راغله ما خو دی وبا دي خپل خپل غرونه دي دنګي دنګي ونی ولاد ما ما له ډېر فن راکو د دې زیرا وبا ډېر یخې دي خو پکې خو دې نه شوه
بلو واټر کې چار شپ پیرا دا وورو ډګ غرونه دا رانزلا دا ونو زنګل دي او د دې زنګرو په منس کې د سوات پسین یا د سین بغاړه ناستا سلانین را ډیر خوند ورکوي بلو واټر د خپل مرګرو سره راغله یو تن وای
زمانو فیصل سید دی ز د منګلوریم ډیر انجای فل زید فیملی لپاره هم خزه دی او نورمال هایکینګ پکیم دی او که څوک ډیر لیک دی نو دې سره خو دا شاز لیکوم پراته دی بلو واټر یو ډیر د انجای فل زید چې زو کوم چرشی او داخلك وګورین نو دا یو ډیر خزه دی
بلو واټر کې وړې وړې هوټل دی چپکې د خوراک څخه هر شی ملويږي او د هوټلو کې د دې سین خوږ مه ټراوټ هم ملويږي کلام ته تون کې سیلانین که د کلام نه 15 کیلومتره سفر وکي او د دې سیمې ته لاړ شي نو ډېر خوندونه بترې واخلي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا بلو واټر کلام سوات
وایس اف امریکا دی ودا او تاسو دا خوندور ریپورت یو عربیا ک لیدل غواړي او خپل ملګرو سره شریکول غواړي نو د دیوا د فیسبوک په پاڼه دا ریپورت تاسو لپاره پروت دی. تاسو کوی سي چې وای ګوري د دې تر څنګه د نن ورځې خبرونه کې چې کوم تاسو ریپورتونه وکتل او نور خبري چې کوم خبرونه تاسو د دیوا لاره خبران دکېږي تاسو کوی سي چې د دیوا د فیسبوک د پاڼه تر څنګ په وب پاڼه او په یوټیوب چینل هم وګوري. د نن ورځې یو ساته خبری خبرونه هم دا مهال پای ته رسیږي. دا خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړ وم او د خبرونه پروډوسر وو عابد حسین. ساسته ښه وختونه غواړو.